اوریدونکو د خبرونې دویم نیمایي ته ورسیدو. په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې شوې. وړاندې درته درسي ساعت پروګرام نشر ته چمتو دی چې د لسم یولسم او دولسم ټولګي زده کوونکو ته پکې د بیولوژي مضمون تدریسیږي. خو اوس په مکرې لاندو خبرونو ته د ماشومان او وسلوالو شخړو په اړه د ملګرو ملتونو نوی راپور خی چې د مهال زرګونه ماشومان د جګړو په سیمو کې په بد وضعیت کې ژوند کوي. د راپور چې پرون خپور شو د ماشومان د حقونو په وړاندې په تیر 2020 کال کې د نږدې 24,000 سرغړونو یادونه کوي چې په ورځني ډول شمیر 15 ته رسیږي. راپور کې افغانستان د هغو هیوادونو په سر کې راغلی چې ماشومان پکې د جګړې له کبله سخت متاثره شوي. پر افغانستان سربیره کانګو جمهوریت، اسرائیل د فلسطین په اشغال شوو سیمو، سومالیا، سوریه او یمن کې هم وسلوالو شخړو او ورته نورو ناخوالو ماشومان قربانی کړي دي. د طالبانو حکومت د تیلو لوی واردونکو شرکت سره موافقه لاسلیک کړې چې نسبتا په ارزانه بیه تیل وپلوري او په دې توګه د تیلو بیه ټیټه کړي. په وروستۍ اونیو کې په کابل کې د تیلو بیه په چټکۍ سره لوړه شوله. د پاکستان له طبي پیښو سره د مبارزې ملي ادارې ویلي چې د جون له 14 څخه د جولای تر 10 پورې به په دغه هیواد کې د موسمي ورښتونو په ترڅ کې 1,000 تنه مړه شوي وي. د ادارې همداراز ویلي چې د ورښتونو له کبله تر 300 ډیر کورونه زیانمن شوي او ګڼ شمېر نور کورونه یو مخ نړېدلي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د یو فرمان له لارې اعلان وکړ چې د اوکراین ټولو وګړو ته د روسیې تابعیت ورکوي. پخوا د اوکراین د یو شمېر مشخصو ولایتونو اوسیدونکو ته د روسیې تابعیت ورکول کېده. او وروسته له دې چې د نړۍ تر ټولو شتمن کس ایلن ماسک د ټویټر د رانیولو قرارداد لغو کړ، د ټویټر د ونډو ارزښت په سلو کې 15 راولوي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
السلام علیکم، ورځ مو په خیر. درسي ساعت ته ښه راغلاست. نن سه شنبه ده او په درسي ساعت کې د بیولوژي درس وړاندې کیږي. پایل د لسم ټولګي له درسي ساعت هکو. په تیر درسي ساعت کې مو د ساري ناروغیو لومړۍ برخه ولوسته. نن به د ساري ناروغۍ د درس دویمه برخه ولولو. په دې برخه کې ښوونکی راته د ناروغیو په وړاندې د انسان د بدن دفاعي سیستم بیانوي.
لکه څنګه چې موږ روزمره د زیاتو پتوجنو او د زیاتو میکروبو سره مخامخ کیږو، دا مهمه نه ده چې موږ د حتما د هغو میکروبو د لاسه نه جوړ سو، ولې چې موږ بدن د ځینې مدافعوي او ځینې دفاعي سیستمو په واسطه باندې ساتل شوی دی چې هغه د دغه میکروبو پر وړاندې مبارزه کوي. موږ بدن د میکروبو د پتوجنو په مقابل کې دوه ډوله دفاع لري، هغه یو غیر اختصاصي دفاع ده او بل اختصاصي دفاع ده. غیر اختصاصي دفاع په دا شکل ده، په دې خاطر باندې غیر اختصاصي ورته وایي ځکه چې د یو مشخص میکروب یا مشخص پتوجن په مقابل کې نه جنګیږي، بلکې د ټول میکروبو او د ټول خطرونو او زیانونو په مقابل کې دا پرته ده. د دې غیر اختصاصي دفاع اول لانی اول لکه چې دغه پوستکی جوړوي، دغه څخه وروسته مخاطیغې شاده چې دوی بدن ته د میکروبو داخلېدو څخه مخنیوی کوي. د دې څخه اول پوستکی دی. پوستکی تر ټولو ساده دا رقم وایو چې دی د هر انسان پوستکی د یو کیراتینایز یا کیراتین لرونکي سطح په واسطه باندې پوښل شوی دی چې حتی اوبو ته اجازه نه ورکوي چې بدن دننه تیر شي. نو د زیاتو میکروبو او زیاتو پتوجنو په وړاندې باندې د دفاع کوي. دا هغه څخه وروسته مخاطیغې شاده. مخاطیغې شاده لکه څنګه چې تاسو معلومه ده، په خوله کې، سترګو کې او یا هم پازه کې، هضمي سیستم کې، تنفسي، تناسلي، ترحي سیستم، په دې ټولو سیستمو کې موجوده ده. دوی د میوکس په نامه مواد ترشح کوي. دغه میوکس چې دوی په ځان کې انزایمونه لري، کله چې میکروب دغه لار ته ننوځي دغه انزایمو په واسطه باندې دغه کیږي، د منځه وړل کیږي. د ټپ په ځای کې پړسوب، کچیر یو پوستکی زخمی سي او یا هم وټو جلسي او یا هم پریسي، دغه ځای سرکیږي او خارښت کوي. په کثر د دغه ټاپ ځای چې دی بدن ته د میکروبو داخلېدو یو لار ده. زخمی حجرې چې یو ځنګړې کیمیاوي ماده څه سوی هغه د استامین په نامه سره یادیږي. دا استامین د ټاپ ځای کې د وینې د جریان زیاتوالی د فکیج لامل کیږي. کله چې د وینې زیاتوالی رالی د وینې زیاتوالی رما بینس سو دې ځای ته د وینې سپینې حجرې راځي او هغه د میکروبو سره جنګیږي. بالاخره د ټاپ ځای کې سوروالی رما بینس کیږي، سوی یا سوزش رما بینس کیږي او درد احساسیږي. او بل د تودوخې درجه د کله چې د زموږ د بدن نورمال درجه حرارت لکه څنګه چې تاسو معلومه ده 80 درجه د سانتیګراد ده. که چیرې تر دغه درجه پورته سي د حالت طبي په نامه سره یادیږي. تب هغه وخت رما بینس کیږي کله چې د ناروغ بدن د ډیرو میکروبو پتوجنو په مقابل کې مبارزه کوي. او بل پروتینی عکس العملونه دي په بدن کې ځینې په طبیعي ډول باندې داسې پروټینونه شته هغه چې د میکروبو پر وړاندې مقابله کوي. د هغو څخه یو ښه مثال انټرفیرون دی. د یو پروټین دی چې د حجرو څخه چې ویروس تر هغه حجرې څخه چې ویروس تر حملې لاندې نیولې د هغو څخه افرازیږي او د دې لامل کیږي چې نورې حجرې د ویروسونو له ننوتلو څخه خبرې کړي او د ویروسونو پر ضد باندې خاص انزایم ترشح کړي. پاته د وینې سپینې حجرې سپه هغه لیمفوسایټونه دي، ماکروفاژونه دي او نیوټروفیلونه دي. د دې دا وظیفه ده چې کله میکروب بدن ته داخل سي دي ټوله هغه ساحه ته ورځي د عسکرو کار کوي چې په هغه ساحه کې د اجنبي اجسامو پر مقابل باندې دی جنګیږي. او بل اختصاصي دفاع اختصاصي دفاع هغه وخت پاله کیږي کله چې میکروب تر هغه ټوله لارو چې موږ در مخ وای در هغه تیر سو او ځان یې د وینې وجریان ته ورسوي. کله چې میکروب ورسه د دې وینجریان ته د دې په مقابل کې انټي باډیان جوړیږي چې دا انټي باډیان بیا بدن د بکتریا او ویروسونو په مقابل کې خوندې ساتي. واکسین د اتلسمی پیړۍ یا اتلسمی سلیزه په پای کې ادوارد جنر چې و هغه د چچک په باره کې مطالعه وکړلې. په دې ناروغي باندې به خلک اخته کېدل، د هغه څخه به مړه کېدل او ډېر لږ خلک به د دې څخه ژوندي پاتې کېدل. واکسین په اصل کې د یو ناروغي یا د یو میکروب یو کمزور سوی زهر دی چې د دې په مقابل کې په بدن کې انټي باډیان جوړیږي. بیا ځینې دا رقم واکسینونه شته چې هغه د ژوند تر پایه پورې ادامه کوي. مثلا د ځینو واکسینو دا وظیفه ده چې کله یو وار ولګېدله لکه شری تاسو شری فارس کوي، کله چې پر انسان باندې یو وار شری رالی یا دغه در مخه واکسین ورته لګول شوی و بیا په خپل ژوند باندې په خپل ژوند کې پر د باندې شری نه راځي. واکسین ستاسو د پامې دونه کوي هم نه دي چې شخص نه جوړه کې فقط او فقط د بدن د مقاومت باعث ګرځي.
درس کې مو اوریدل چې د انسان بدن غنی دفاعي برخې لري چې لومړی پوستکی دی. دا مهم ولوستل چې تبه د میکروبونو په وړاندې د انسان د بدن د دفاع یو نښه ده.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلي کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په اتنیمو بجو له ازادۍ راغلم.
دی ولسم ټولګي زده کوونکو ته خره غلاست وایم. دی ولسم ټولګي بیولوژي کې نن خونکای راته د حیواناتو یو جالبه کورنۍ او د هغو خصوصیات بیانوي. دا کورنۍ بی شمزي یا بی اسکلیتا حیوانات دي. په دې کورنۍ کې اته ډول حیوانات شامل دي چې خونکای به یو په یو خصوصیات او د بدن فعالیتونو څرنګوالی بیان کړي.
اول د پسته بدن فایلم پیژنو او په دې فایلم کې لډیر ساده نه اوسخه تر پیچل نه پرې لیدل کیږي. یعنی په دې فایلم کې هم ډیر ساده نه وي چې بیخي نه تر حد زیات ساده نه وي پکې کیشتون لري او هم کله چې په دې کې ډیر زیات پیچل نه وي شتون ولري. یعنی دواړه نه وي، هم ساده او هم پیچل نه وي. په دغه فایلم کې لیدل کیږي ځینې نه وي ډیر کوچنی وي خو په دې کې هغه اکتوپس چې دی د هغه اوږدوالی یا هم د هغه اندازه تر 300 متر پورې رسیږي. یعنی ټول نه وي کوچنی دی خو دغه اکتوپس په کې څه اندازه اوږد دی چې د هغه اوږدوالی 300 متر ته رسیږي. دغه حیوانات د دې د اوسېدلو چاپیریال چې دی هغه دغه اوسېدو د چاپیریال په لاره دی د استوا څخه تر قطبونه پورې او حتی کېدای شي چې دی په ډیرو ژورو کې په ډیرو ژورو ساحو کې پیدا شي. یعنی دغه حیوانات هم په د استوا څخه تر قطبونه پورې په ډیرو ژورو ساحو کې پیدا کیږي. زیاتره په سمندرونو په خوږو اوبو یا هم یو شمیر یا د دوی هغه ځینې حیوانات په وچه کې ژوند سرته رسوي. یعنی ډېر کم یې په وچه کې ژوند کوي، خو زیاتره په سمندرونو خوږو اوبو کې اوسیږي. دغه حیوانات ځانګړتیا دا ده چې د دوی بدن ډېر پوست وي، ډېر ملایم وي. په همدې خاطر دې ته د پسته بدنو فایلم وایي. د دوی بدن د درو برخو څخه جوړ دی، یعنی د دوی په بدن کې نور بله هیڅ برخه نشته، فقط یې سر، پښې او ګېډه یې هم نسته. یعنی درې برخې لري، سر، پښې او ګېډ. د دې له جملې څخه یو هم حلزون دی. وایي حلزون د پسته بدنو له ډلې څخه دی، یا د دغه پسته بدنو فایلم څخه دی. پښې له ګېډې سره واقع دی. پښې په کوم ځای کې واقع دی؟ د نس په برخه کې. پاکسو کې هم لیدل کېږي د دغه نس په برخه کې پښې واقع دي. د بدن غړي په تاو شوي صدف کې واقع دي. دغه صدف دی چې په شا کې موقعیت لري. یعنی د بدن غړي په همدغه تاو شوي صدف کې واقع دي، په دغه برخه کې. سر او پښې د خوځش په وخت کې له پوش یا صدف څخه راوځي. کله چې حرکت کوي سر او پښې د دغه صدف څخه راوځي. دی مکمل په دغه صدف کې وي، خو کله چې حرکت کوي پښې او سر یې د دغه برخې څخه راوځي. په سر کې دوه جوړې ښکرې لیدل کېږي، لکه څنګه چې پاکس کې وینو. دوه نیش ښکرونه لري په سر کې. د اوږدو ښکرونو په سر کې بیا چې شي سترګې دي، یعنی دغه برخې سترګې دي. په دغه اوږدو ښکرونو کې په سر کې البته دوه سترګې دي په دغه برخه کې. او لنډو ښکرو کې بیا چې شي په دغه ځای کې دلته دوه نور ښکرونه لري، لنډ ښکرونه. دغه لنډ ښکرونه دي د حسي غړو په توګه کار اخلي. د دغه ښکرونو څخه د حسي غړو په توګه کار اخلي، یعنی یو څه حسي. د دوی په خوله کې ارې ته ورته ژبه ده. یعنی د دوی ژبه ارې ته ورته جوړښت لري چې په هغه سره نباتات پرې کوي او یا هم نباتات غوڅوي. حلزون چې دی هغه په خپله په شنو ځایونو کې، په باغچو، غنمو، همدارنګه د شفتلو د پټو په پولو کې لیدل کېږي. په همدغه ځایونو کې اوسېږي دی. بل مثال یې دوه پلې دی، چې په دوه پلې یا دوه کفایي د تبر پښو له ټولګې څخه دی. د دې ډول پسته بدن په دوه پلې کلک صدف کې ځای په ځای شوی دی. لکه څنګه چې پاکس کې هم شو واضح لیدل کېږي، دوه پلې دی، دوه پلې لري. په همدې خاطر دوی ته دوه پلې یا دوه کفایي وایي. دوی سر نه لري. د دې کبله دوی ته د بېسران وایي، یا هم د بېسرانو په نامه د دوی فایلم یادیږي. البته فایلم د خپل حیوانات یې د بېسرانو په نامه یادیږي، ځکه چې دوی هیڅ سر نه لري. دوهم فایلم مو دوی کړي لرونکو چینجیانو فایلم وایي. اندیدا چې ده لاتیني کلمه ده، یا فایلم اندیدا. خپل اندیدا کلمه یو لاتیني کلمه ده چې په لاتیني ژبه کې د کوچنیو کړیو په معنا دی. د دې حیواناتو بدن د پرله پسې کړیو یا بندونو څخه جوړ دی. د دغه بدن حیواناتو بدن چې دی پرله پسې کړی دی، یعنی کړی یو له بل سره نښلول شوی دی چې د حیوان بدن جوړښت یې جوړ کړی دی. په دې فایلم کې چې کوم حیوانات شامل دي، زیاتره په سمندرونو او خوږو اوبو او یا هم په نمجنو ځایونو کې، او یو شمیر یې یا هم ځینې یې په آزاد ډول، او ځینې نور یې په عالي حیواناتو کې په پرازیت ډول ژوند کوي. یعنی د نورو حیواناتو په بدن کې ژوند کوي او د هغوی د بدن څخه استفاده کوي. دریم فایلم د ځمکې چینجی یا ارت ورم دی، چې د ځمکې چینجی د اولیګوشیتا له ټولګې څخه دی. اولیګوس په لاتین کې د څو یا لږو او شیتا د تار په معنی دی، یعنی څو او لږ تارونه. د ځمکې چینجی علمي نوم لمبریکس ټرس ټریس دی. د ځمکې چینجی یا ارت ورم هغه علمي نوم یې لمبریکس ټرس ټریس دی، چې د دې چینجی بدن چې دی هغه اوږد استوانهیي کړي دی. یعنی ډېر اوږدې کړي دی په استوانهیي شکل لري. پرته د لومړۍ او وروستۍ کړي څخه په نور هر یوه کړي کې څلور جوړه شیتا لیدل کېږي. شیتا مو وویل چې د څه شي په معنا دی؟ د تار په معنا دی. هره کړي یې د څلورو تارونو څخه جوړه ده، یا د څلور جوړه شیتا څخه جوړه ده. پرته د لومړنۍ او وروستۍ کړي څخه نور ټول د جوړه شیتا په هغو کې لیدل کېږي، د څلور جوړه شیتا څخه جوړ دي. مشخص سر او حسي غړي نه لري. یعنی دوی سر مشخص نه دي چې په کومه برخه کې دي. مشخص سر نه لري او حسي غړي هم نه لري. د بدن بهرنۍ برخه د کیوتیکل په واسطه پوښل شوې ده. بدن یې د 2.5 څخه تر 8 کړیو پورې د کلیتیلیوم په نامه پرسدلی جوړښت لري، چې په هغه کې هغه انکشاف کوي. د دې له جملې څخه یو هم ژوره یا لیټس دی. ژوره د کړي لرونکو چینجیانو له ډلې څخه ده. کړي شکل لري، یا کړي جوړښت لري، چې د بدن اوږدوالی د څلور څخه تر شپږ انچو پورې دی، او د کړي شمیر یې 3 ته رسیږي. دوی وریښتان نه لري. د دوی په بدن کې هیڅ وریښتې نه لیدل کېږي. په خوږو اوبو کې ژوند کوي. خوله د بدن په مخکینۍ برخه کې، او مخرج یې په وروستۍ برخه کې موقعیت لري یا واقع دی. یو مخکنی چوشک او بل ورستنی چوشک لري، یعنی د دې په بدن کې په عکس کې واضح معلومیږي چې یو دلته چوشک لري، یعنی په د سر په برخه کې، بل هم په ورستنی برخه کې چوشک لري. یعنی دوه چوشکونه د دې په بدن کې، چې د یو چوشک په واسطه دوی په کوربه باندې ځان نښلوي، لکه څنګه چې په دغه ځای کې پر کوربه باندې ځان نښلولی دی، او بل چوشک په واسطه بیا دوی د حیوان وینه زبېشي. څلورم فایلم مو د اغذیې د پوټکو فایلم دی، چې د ایکانو درماتا لفظ یا دغه فایلم نوم چې دی د دوه یوناني کلمو څخه اخیستل شوی دی، چې ایکانو د اغذی په معنا او درم د پوټکي په معنا دی، یعنی اغذی پوټکي. څرنګه چې د دې حیواناتو پوستکي چې دی هغه زیږ او اغذی لرونکي دي، په همدې خاطر دی د اغذی پوټکو یا د اغذی پوستکو په نامه یادیږي. د پوټکي د پاسه اغذو ته ورته جوړښتونه د کلسیم کاربونیټ څخه جوړ دی. دوی سمندري حیوانات دي، یعنی په سمندر کې اوسیږي. زیاتره یې آزاد دي، ځینې ساکن او ځینې هم لامبو وهونکي دي. پنځم فایلم مو مفصلي حیوانات دي. د بیولوژي په ژبه کې دا ټول د ارتروپو په نامه یادیږي. ارترو په یوناني ژبه کې د بند او پودا بیا څه شي دي، هغه د پښو په معنا دي، یعنی د بند د پښو په معنا دي. دغه حیوانات ته جوینټ فیټ هم وایي، چې جوینټ مفصل او فیټ پښې ته ویل کیږي. دا حیوانات په هر محیط کې پیدا کیږي، یعنی مشخص محیط نه لري. نس ویلی چې دوی په مثلا په وچه کې، په جنو ځایونو کې یا په شنو ځایونو کې اوسیږي. دوی مشخص محیط نه لري، په هر محیط کې پیدا کیږي. په دې فلم کې ډیر غټ حیوان چې دی هغه چونګاش دی، چې اوږدوالی 3 متره ته رسیږي او په جاپان کې پیدا کیږي. شپږم فایلم مو د کلک پوټکو یا کلک پوستکو ټولګې دي. کرستا لاتین کلمه ده، چې د پوش یا کلک سبب خلاف معنی لري. کرستا په خپله د کلک خلاف په معنی دي. په دې ټولګې کې د خوږو اوبو چونګاش او نور شامل دي. دا حیوانات زیاتره سمندري دي، یا اوبو لاندې په سمندرونو کې اوسیږي. ځینې په ډنډونو، ویالو، کاریزونو او همدارنګه په سیندونو کې اوسیږي. همدارنګه ځینې په آزاد ډول او یو شمېر یې په پرازیت ډول ژوند سرته رسوي. د ځینو کلک پوستکو څخه په زیاتره ملکونو کې د غذا په ډول کار اخیستل کیږي، لکه چین، جاپان. په دغه هیوادونو کې دوی د خوراک په توګه د دغه کلک پوستکو حیوانات څخه کار اخلي یا دوی یې خوري. اووم فایلم مو د حشرو ټولګه یا کلاس انسیکټس دی. مچان، ملخان، پتنګان، ورژی، غوماشې، دا ټول حشرې دي. انسیکټ چې دی دا وایي لاتیني کلمه ده، چې د بند په معنا دي. حشرې د نړۍ په هر ځای کې پیدا کیږي. دا نوې د نباتاتو په مختلفو برخو لکه ریشه، ساقه، پاڼه، میوه، دانه او په نورو کې، او د نورو برخو څخه تغذیه کوي. د حشرو بدن له درو برخو څخه جوړ دی: سر، سینه او ګیډه. سر یا هیډ له دغه برخه څخه، توراکس او ابډیمون له دغه درو برخو څخه د حشرو بدن جوړ دی. د حشرو له جملو څخه یو هم ملخ دی، او د ملخ بدن چې دی هغه له درو برخو څخه جوړ دی: سر، سینه او ګیډه. سر یې داسې جوړښت لري چې د ملخ د سر په برخه کې یوه جوړه ښکرونه دي. پاکس کې هم لیدل کیږي چې یوه جوړه ښکرونه، یعنی دوه نیش ښکرونه او نازک ورشتان دي. دوی مرکبي جانبي سترګې لري. سترګې له څو وجهي عدسې څخه جوړ دي، چې په یو وخت کې هره خوا لیدلی سي. یعنی څو وجهي عدسې په دې معنی چې کولی سي په یو وخت کې هره خوا وویني. د ملخ سر چې دی هغه په لاندینۍ برخه کې، د ملخ د سر په لاندینۍ برخه کې خوله واقع ده. دوهمی هم سینه ده، چې د ملخ سینه له دریو برخو څخه جوړه ده. اول یې مخکینی سینه، بی یا دوهم یې منځنی سینه او وروستنی سینه ده. د سینه په هره برخه کې یوه جوړه بندلونکي پښې دي، یعنی درې برخې لري. سینه یې چې مخکینی سینه، منځنی سینه او وروستنی سینه، په دغه هره برخه کې بیا جوړه بندلونکي پښې دي. په پښو سربیره د سینې په منځنی او اخري کړي کې یوه جوړه وزرونه هم شتون لري. درېمه برخه یې ګیډه ده، چې ګیډه بند ده. تناسلي غړي په کښې کې واقع دي. بل هم غوماشي دي، چې غوماشي یا ماشي پوست او نرم بدن، اوش سوري لرونکي خلتم لري. د مرغانو، انسانانو او نورو تی لرونکي حیوانات په بدن باندې کښېني، د هغوی وینه زبېشي. او غوماشه ویلی سه چې ډېره زیانمنه حشره ده. د ځینو ناروغیو د لېږدونې لامل کیږي، یا زیاتره ناروغۍ له یو انسان څخه بل انسان ته هم لېږدوي، او خپله له محیط څخه انسانانو ته ډېر زیات او حتی حیواناتو ته ناروغي لېږدوي. غوماشې ډېر ډولونه لري، چې یو مثال یې د انافیل غوماشې دي، چې د ملاریا پرازیت انتقالوي. اخرنی درس مو یا اخرنی عنوان مو انکبوتیان، یا هم اتم فایلن مو کلاس ارکونیدیا یا انکبوتیان دي. وای ارکونید له دوو یوناني کلمو څخه جوړ دي، چې ارکین د غړې په معنا او اویټ د ورته په معنا دي، یعنی غړې ته ورته. سره له دې چې په دې ټولګه کې بېلابېل حیوانات شامل دي، خو ځینې یو شان ځانګړتیاو د مخې د انکبوتیا یا غڼو د ټولګې په نامه نومول دي. په دې ټولګې کې انکبوتیان یا غڼې، غونډلان، کنه د ویښتانو د بیخ کنه، لړمان، لړم ډوله غڼې او همدارنګه نور حیوانات په دغه فایلم کې شامل دي.
تاسو له آزادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته غوږیست. اوس هم د دولسم ټولګي بیولوژي نن ښوونکی موږ ته د امیدوارۍ یا حمل بشپړه دوره بیانوي. په دې درس کې ښوونکی هڅه کړې تر څو له زیږیدو مخکې د ماشوم د تکامل دوران موږ ته بیان کړي.
اول رڅو د جنین انکشاف دا چې جنین یا هم جین څه ډول انکشاف کوي. وروسته له دې چې جنین په رحم کې خپل ځان نښلوي، موږ په تېرو ویډیو کې وویل چې جنین څه وخت خپل ځان پرهم باندې نښلوي. کله چې جنین پرهم باندې خپل ځان ونښلوي، د پلاسنټا یا هم پریوان په انکشاف باندې پیل کوي. پلاسنټا د دوه اړخیز تبادلې ځانګړې غړي دي چې د وینې د رګونو شبکه لري چې جنین ته د مور له وینې اکسیجن او خوراکي توکي برابروي. فضله توکي چې د جنین په واسطه تولیدېږي د پلاسنټا په واسطه له منځه ځي، یعنی فضله توکي د مور د وینې په واسطه اخیستل کېږي تر څو د مور بدن نوموړي توکي اطراح کړي. راځو لومړی او دویم ونیوای. ډاکټران معمولا د حمل موده چې د هغه لومړنۍ ورځ د حیض له وروستۍ ورځې څخه شمېري. ډاکټران معمولا د حمل د مودې لومړۍ ورځ د حیض د وروستۍ ورځې څخه شمېري، یعنی هغه ورځ چې حیض موده پای ته رسېدلې ده د هغه ورځ څخه د حمل لومړۍ ورځ دی شمېري. او نورماله حاملګي 280 ورځې یا هم 40 اونۍ وي چې دا د نورمالې حاملګي هغه نورمال حالت دی، یعنی نورماله حاملګي یا نورماله امیدواري 280 ورځې او یا هم 40 اونۍ یا هفتې وي. دریم او څلورم اونۍ داسې ده چې القا په دویم اونۍ کې صورت نیسي. په تېرو درسونو کې مو القا وویل چې القا څه شي ده او څه ډول صورت نیسي. د خپل القا په دویم اونۍ کې د امیدواري صورت نیسي. په دریم اونۍ کې وروسته د القا زایګوټ جوړ، د القا څخه وروسته زایګوټ د رحم په لور باندې حرکت کوي. په دې موده کې جنین څو ځلې ویشل کېږي چې په یو منځ تشې نازک توپ باندې بدلېږي او د رحم په دیوال باندې دی خپل ځان نښلوي. په دې حالت کې زایګوټ د چیش په نامه یادیږي، د جنین په نامه سره یادیږي. د څلورمې اونۍ په پای کې دغه کرل یا هم زغوندل مکملېږي او ښځې ته حمله ویل کېږي. د جنین د وینې حجرات چې دي هغه په جوړېدو باندې پیل کوي. په دې وخت کې د جنین اندازه چې وي هغه 0.2 ملي متره اوږدوالی لري. پنځمه او اتمه اونۍ، یعنی د پنځمې اونۍ څخه تر اتمې اونۍ پورې، د پنځمې هفتې څخه تر اتمې هفتې پورې د حملګي موده ده چې او د شپږم څخه تر درېیمې پورې، یعنی د درې څخه تر شپږو پورې د جنین انکشاف دا اونۍ چې ده هغه د جنین د انکشاف اونۍ ده. د پنځمې اونۍ په موده کې د امبیکل کوټ په نامه رشته چې د ناف یا هم د نامه د بند په نامه یادیږي دغه منځ راځي. په پنځمې اونۍ کې ناف یا هم د نامه بند منځ راځي. په دغه پړاو کې د وینې رګونه، زړه، دماغ، حجرې دا ټول په چیش باندې پیل کوي، په جوړېدو باندې پیل کوي. یعنی کرار کرار همدغه د وینې رګونه، زړه، دماغ او حجرې منځ راځي. په پنځمه او شپږمه اونۍ کې سترګې، غوږونه خپل شکل نیسي. په شپږمه اونۍ کې د غړو کوچنۍ نښې راښکاره کېږي چې له دې نښو څخه لاسونه او پښې جوړېږي. په اتمه اونۍ کې د غړو وده پیل کوي، دوی وده کوي او په وده باندې شروع کوي. اعصاب په اوږو او مټو کې وده کوي. همدارنګه د لاسونو او پښو ګوتې هم جوړېږي. په دې وخت کې جنین اندازه چې دغه 14 ملي متره اوږدوالی لري. د نهم څخه تر شپاړسمې اونۍ پورې، په دغه هفتو کې چې لومړی نهم هفته ده، په نهم هفته کې جنین ډېر کرار یا ډېر ورو حرکت کوي. په دې لسم هفته کې جنین زیاتره د انسان بڼه ځان ته نیسي یا کرا کرا دغه شکل د داخل جنین شکل انسان ته ورته کیږي یا انسان جوړیږي. په دې پړاو کې د ماشوم عضلات چې دي هغه پیاوړي کیږي، چټکه وده کوي. په یو میاشت کې خپل هغه جسامت دوه چنده او یا هم درې چنده کوي، یعنی جسامت یې زیاتیږي. همدارنګه په لسمه اونۍ کې شپږ دېرش ملي متره وي، دغه جن په جنین په شپاړسمه اونۍ کې یو سل اتم ملي متره وي، کېدای شي چې د یو سل اتو څخه تر یو سل شپاړس متره پورې ورسېږي. دقیق نه شو ویلی چې یو سل اته، یو سل نه، یا هم یو سل لس متره دي. په شپاړسمه اونۍ کې کېدای شي چې د یو سل اتو مترو څخه، البته ملي مترو څخه، تر یو سل شپاړس ملي مترو پورې دغه جنین ورسېږي. ورپسې اولسمه هفته ده چې د اولسمې هفتې څخه تر څوارلسمې، البته د اولسمې هفتې څخه تر څلورویشتمې اونۍ پورې ماشوم داسې حرکت کوي چې د هغه حرکت مور حسولی سي. د دغه اولسمې هفتې څخه تر څلورویشتمې اونۍ پورې ماشوم په حرکت باندې پیل کوي، حرکت کوي د مور په رحم کې. د مور په رحم کې داسې حرکت کوي چې هغه حرکت مور حس کولی سي. په اتلسمه اونۍ کې ماشوم کولی سي د مور د رحم له لارې غږونه واوري، ان د لوړ غږ له امله ټوپ وهي. کله چې دی لوړ غږ واوري په دغه اتلسمه اونۍ کې ماشوم حرکت کوي، یا هم خیز وي، ټوپ وهي. په درویشتمه اونۍ کې حرکت یې شاید ژوندي پاتې سي، خو مرسته ډېره اړتیا لري. په دغه وخت کې مرسته به زیاته اړتیا ولري. نو د اولسمې هفتې څخه تر څلورویشتمې هفتې پورې ماشوم د پنځه ویشتو څخه تر دېرش سانتي مترو پورې اوږدوالی لري. اوږدوالی د پنځه ویشتو څخه تر دېرش مترو پورې سانتي مترو پورې رسېږي. بیا هم پنځه ویشتمه او شپږ ویشتمه اونۍ دي چې په دغه اونۍ کې د ماشوم سږي ښه وده کوي، یا هم په دغه وخت کې د ماشومانو د جنین یا هم د ماشوم سږو ښه وده کړې وي، خو په کار نه وي لوېدلې، وده یې سوي وي، کار یې شروع کړی نه وي. ماشوم اوس هم د مور د پلاسنټا څخه اکسیجن اخلي، د مور د پلاسنټا په وسیله اکسیجن اخلي، خو د هغې خپله سږي په کار باندې پیل نه وي کړې، یوازې وده کړې وي. په دو دېرشمه اونۍ کې د ماشوم سترګې کولی سي چې خلاصې کړي، ماشوم کولی سي چې سترګې وتړي، کولی سي چې خلاصې کړي. دغه کار په دو دېرشمه هفته کې ماشوم کولی سي. ساینسپوهان فکر کوي چې ماشوم د رحم دننه د استراحت په حال کې وي، او د استراحت په حال کې شاید د شپږ دېرش اونیز ماشوم خوب وګوري یا خوب وویني. دغه حالت نو دا وخت دی چې ماشوم زیږون ته برابر وي. شپږ دېرشمه اونۍ څخه وروسته بیا هم زیږېدنه ده چې په اوه دېرش او د اوه دېرش څخه تر اته دېرشمه اونۍ پورې ماشوم په بشپړه توګه وده کړې وي، یعنې مکمل سوي وي، په یو انسان بدل سوي وي. د حمل د وزه په پیلېدو د مور رحم یو لړۍ عضلات انقباضات چې د لبور په نامه یادیږي پیل کوي. دغه وخت کې د مور رحم انقباض کوي، یعنې سره پراخیږي. معمولا دغه انقباضونه ماشوم د مور د محبل په لور استوي او ماشوم زیږول کیږي. ماشوم اوس هم د پلاسنټا سره د امبلیکل رشتې په واسطه وصل دي، تر څو چې هغه غوڅ شي، ځکه چې مور پلاسنټا خارجوي او انقباضات ختمیږي. دا مواد د مور امیدواري دوره هفتې مو ولوستل، زیږېدنه مو ولوستل چې څه ډول کیږي. د اوه دېرشمې څخه تر اته دېرشمې اونۍ پورې ماشوم وده کوي. له هغه څخه وروسته بیا حمل صورت، زیږېدنه صورت نیسي چې د مور رحم پراخیږي. په دغه وخت کې ماشوم زیږېدنه د مور د محمل له لارې صورت نیسي.
مننه چې د نن ورځې درسي ساعت مو تر پایه واورېده. نو هیله ده چې په درسي ساعت کې تشریح شوی درسونه درسره د ښوونځي د درسونو په زده کړه کې مرسته وکړي. په همدې تمه نننۍ خپرونه هم دلته پای ته رسوو. تر بیا د خدای په امان.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.
سیگار دیا دھوکی سے وہ سیگار دھوپیا لے
Cigar, the pialet.